سلامونه وخت مو په خیر د افغانستان په وخت دوه بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ کېس مخکې تر دې چې خبرونه تر راشي د خبرونه ډېر برخه د مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. تاسې کولی شئ چې وایو لري اوس هم خبرونه د اسلامي دولت ډلې د شپه کابل کې د طالبان د کډوال ورسندګو چار سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د شوي بریټ مسولیت ومنه. د فرانسې او جرمني خبرې ایجنسونو د دج رسنیو چینلونو په اوله ویلي چې بریټ دوی د وزنمرګي لخوا شوې ده. خلیل الرحمن قنی پرون چهارشنبه د دې وزارت انګړ کې ځانمرګي بریټ کې وژل شو او په دغه بریټ کې ځایي چارواکو د لکتر لګښت بغنور کسانو د وژلو پخلی هم کړی دی. خلیل الرحمن قنی د طالبانو د کورنۍ چار سرپرست وزیر سراج الدین قنی تر او د حقنی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین قنی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د غنوم د ترګرو پلس کې شامل کړی وو او د 2011 کال کې د هغه پر سر $5 بلیون جایزه هم اعلان کړې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان په کابل کې د طالبانو د کډوالو رسندونکو چارو پر سرپرست وزیر پرونی 14 په کلکوټه کې غندلې ده. خلیل الرحمن قنی پرون چهارشنبه په کابل کې د وزارت دننه د ځانمرګي بریټ په ترڅ کې وژل شو. د 14 لمه له شپږ تنه هم وژل شوی دی. طالبانو په ایبلامه کې ویل چې دا بریټ دایښ کړی دی. د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري په خبر پڼ کې چې پرون چهارشنبه نوښته یې خبره کړې راغلی دی چې تیر دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو داسې بریدونه د امنیت په برخه کې اندېښنې پیدا کولی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې په افغانستان کې باید داسې هڅې وشي چې د نامنوی د جړو د ایستلو سبب شي. تاکر شو چې د نن پنځمه د ملګرو ملتونو مشر د افغانستان په اړه غونډه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په خپل ایکس باندې لیکلی چې د نامه مشر روزه تر مایوا به په دې غونډه کې وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د سکل سلور مغونه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یو نامه د سیشن به پورز د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی و کڅه په افغانستان کې وسله والی نه ختي کمی شي، خو بشری حقوقونه له خطر سره مخامخ شوی دي. امنیت شورا په افغانستان کې د بشری وضعیت په څنګه ډول د خوځوینجونو د ډېر اندېښنې وړ بلل دي. د طالبانو حکومت د یولسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ویلمې کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې، ویلي چې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي، په فراه کې د ابو نصر، په بادغیس کې د هنزله او حکمت، په تخار کې د فرجستان، په کندز کې د نمر، په بغلان کې د رویان او قدس، په بلخ کې د سادات، په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو په ویلمې کې د دې موسسو د بندیدو په علتونو کې خیالی استادان او معاصلان د تعلیمي ادارې اصولونه رعایت او شمې نور سرغړونه یادې شې دي. په دې لمه کې وړاندې راغلي دي چې د لوړو زده کړو د وزارت د مشرتابه د شورا پریکړه ده او د دې موسسو مسولین به عدلي او قضایي ګونو ته معرفي شي. د فلسطینانو د اسلامي جرډل خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی د مصر پلازمینه قاهره ته د اسرایلی برمته او د خوشکېدو د خبرو لپاره رسیدلی دی. ریوټرز اژانس پرون راپور ورکړی چې د اسلامي جهاد ډلې مشر زیات الخلا د دې پلاوی مشر کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تیروني خبرداري ورکړی و چې د جنوري تر شلمی چې د دې ولسمشر په توګه لوړ کوي په غزه کې برمته کسان خوشینه شي نو مسؤلین به سخته بیا پرې کړي. اما چې واشنگټن او اروپا لنې دی په ترګرډل په توګه پیژني. پروسه کال د اکتوبر په ومه له اسرائیل څخه شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې یو شمېر په غزه کې د جګړو په ترڅ کې وژل شوی سو تنه یې تبادله شوی او د لزګونو تنه نورو برخلي کې څرګند نه دی. سعودي عربستان د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویار ترلاسه کړی. د پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نو چمتو نو له رای ورکولو پرته ریاست د امتیاز ورکړ شو. د روپای ټولنې شمیرې ودونه لري د ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابق ته په پانسر د فیفا پر دې پریکړه اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2020 کال کې قطر د دې لوبو کوربه و. د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام په امریکا کې او د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام په اروپا کې ترسره شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه د افغانستان په وخت وو 15 دقیقې شي. تاسې د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته غواګی است. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلی ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مخته ځي او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره ونډه واخلئ. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي، پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیری شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نشي کولی چې د اوړي په موسم کې دوی کار کولی شي. دا چې بندغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي، پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او ترڅنګ د اقتصادي چارشنونکي خغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، اړیکه ونیسئ او د خپل د ستونزو په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لرئ. د اقتصادي ستونزو په اړه موږ ته خپل ستونزې او مشکلات وایئ. دا چلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه خپل کارونه ته مخه کړی، خپل کار سره مهاله مصروف پاتې شي، په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس هم ورځو د خبرونو په دې برخه کې زموږ درون میلمه خغلی نور العزیز موږ سره د ټلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. دوی څخه به بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وی چې زمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګار کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مو روغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډیره بریده د افغانستان ډیری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغذ محلي مارکیټونه دي، کاغذ ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتا سو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسط او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتا سو ګوري په مختلفو برخو کې دي، که هغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي، د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي. او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطحه کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایه دارانو باندې یا سرمایه گذاریګانو باندې بیا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي، دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عوایدو هغه سرچینې کوچنۍ او متوسطې کاروباري دندې دي. نو د دوی ژوند ډېر متاثره کیږي، او په تدریج سره بیکاري په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوو، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه مراد مثلا د تعداد اندازې کمیږي. نو په هر سکتور کې چې به څو سانو کار کا وغه کمیږي، او هغه مستقیما د کورنۍ په اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سب تاسو ته درګرځم. رښتیا هم څومره بیا دا د کورنیو پر اقتصاد باندې تاثیر ګذاره کېدلی شي چې هلته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکوي، یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نه وي چې تقاضا کېږي او د دوی د کورنیو تقاضاوې پوره کولی شي، ستونزو ته حل ولی شي.
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اورېدونکو ته، محترم مېلمه صاحب ته. واقعاً هم سه افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوی بعض ځایونو کې خوشحالي به، ولې افغانستان کې به نسبتا خلک خفه کېږي ځکه یو شمېر ستونزې رامنځته کېږي چې یو له هغوی نه یې بیکاري ده چې خلک پرې کړیږي. اکثره د ژمي موسم کې بعضې عایداتي سرچینې چې له مختلفو سکټرو خلکو د فعالي کمیږي، په هغې کې په کافي اندازه تغیرات رامنځته کېږي. مهمه ده چې دغه کوم بزنسو کې چې دوی اوس مثلا فعالي نارمل ورځو کې یا نارمل سیزن کې بیا ژمي کې په هغه کچه هغه فعالیت نه کوي، نو هغه مجبور دی چې یو څه کارمند کم کړي. دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر ږدي، ځکه دا ډېره مهمه مسله ده د کاربنونو کمرنګېدل په ژمي کې، چون دا د افغانستان د ژمي موسم یو څه زیات سوړ ده، نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیرې مثال درکم، پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلی سو چې بندیږي، نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضې وخت مصروفي. نو دا چې په یو موسم کې ټول په کور کېنول سي، نو طبعاً دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي، ځکه همدغه پروژې چې خلکو ته یې کورنۍ عایداتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکۍ وسیله وه، نو دا ژمي موسم کې بیا دا هم بندېږي ځکه هوا یخي. بعضې ځایو کې موږ نسو کولی چې هغه پروژې تطبیق کړو، او بعضې موسمي مسایل دي چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نسي کېدلی، یعنې خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بله مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیاتېږي، له یوې خوا سي او بیکاري سي، له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي، نو دا لا ستونزې زیاتېږي. لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمي کې د خلکو اړتیا سون توکو ته لوړېږي، ولې قیمت که چیرې تاسو وګورئ هغه ډېر لوړ حالت کې قرار لري. خلک په ډېر سختۍ سره کولی شي چې البته مثلا د سون توکي واخلي، چې له دغه اړخه هم دوی رنجېږي. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل تقریبا د ارقامو له مخې ګرچې څېړنې په هغه ډول دقیقې نه دي سوي، له شپېتو نیولې تر اتیا سلنه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخت شي، هغه چې کله په کور کېنول سي، نو دا په دې معنا سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کېږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه څه چې دوی په منی اوړي پسرلي موسم کې یو څه تیار کړي دي هغه وخوري. ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي، خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري، نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال درکم، ژمي کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي، مثلا د برېښنا. اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کي د ژمي کې، ځکه هلته خو نسانه دي په افغانستان کې، هغه مجبور دي چې هغه کل یو شل دېرش څلوېښت سلنه کار البته کارکوونکي رخصت کړي، ځکه په هغه کچه تولید نه سي کولی، دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکارۍ کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دغه کومې مرستې چې بعضې وخت ترسره کېږي د مرستندوی موسسو لخوا، متاسفانه باید ویم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نسي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي، چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش که چیرې په نظر کې ونیسو، دولت هم په کافي اندازه نسي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي، یا مثلا هلته پروژې مخته ویسي، یا مثلا پاغه بش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي. نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتې دي، نو دا یو ډېره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي، خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی سو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتېږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډېره زیاته مننه. بیا هم خپرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي، هم تر څنګ خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې. اوس هم ورځو زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسو دی.
سلامونه، سلامونه نیکه هلی د ازادي راډیو ټیم ته او ټول محترم اوریدونکو ته ملمنو ته او احمدی خوتم سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده د جمی په باره کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کیږي، ځکه یو خو خلک دي مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک د بیکاری ستونزې لري کنه. د بیکاری ستونزې یو خو که مصرف لرګین درته قیمت دی، زغال هم ډېر په قیمت خرڅېږي، د خلکو مشکلات هم ډېر زیات دي. نو دا ډېره ښه خپرونه ده تاسې هغه کړې ده. نو زما خپله د خیریه بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه همسایګان چې یو بل سره کومک وکړي، مثلا کېدای شي دغه ځینې کې اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالن کې واوره شوي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېره یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیریه بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخني پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کال مونږ شاهد دي و چې ډېر خلک پکې تلف شول، څاروي د شاتو مچیو فارمونه همداسې ډېر هغه وو. نو خلکو ته مې همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په صفائی ټیم کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی، باید د دسمال په سږمو وتړي، ځکه چې د بدن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر یې په شش باندې پیدا کېږي، یا کور ته را نه وځي هم د بدن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي، دا هم یو لوی هغه دی. او د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوچ برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوچ برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي او تاسو نه هم ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې. زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه په مخم ښه کور مودان.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورزو. د تلیفون پر کرخه زموږ بل اورېدونکي هم موږ سره وصل پاتې شوې دي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو ته مننه اورېدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ به خورجانې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام مېلمه ته وایم، زه تاسو مشنه اورېدونکي عبدالحدا تعلیم در هلمند ولایت څخه خورجانې جمع خونو راور رسیدې. خدای پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجانې زما ژغ دی او پر حکومت باندې مې یو ژغ دی چې د خپل بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي. خورجانې ځکه په ژمي کې دلته اکثره کورنۍ د ازمیر په علاقه کې زوینه مخورجانې چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریاتو کې دا کوښنه کوښنه واړه واړه ماشومان دي خورجانې د وو کال ده د نو کال ده، دا د خورجانې په اشاریاتو کې پلاستیک ټولي مثال زړه بوتونه ټولي چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي خورجانې د خپل بیوزلو کورنۍ لاس نیوي وکي او د مړو تجارانو خورجانې مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسمه کې د سیماړه ماړه تجارانو خورجانې زوینه مې چې په خدا قسم درته خم چې په یو کلی کې پینځه نفر د وځي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ تور کې خورجانې لا به د وځي کورنۍ په داخلي کې پاتې نشي. نو دا مسولیت د مړو تجارانو جوړیږي خورجانې. الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجارانو ستاسو تجارانو ته خورجانې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات د وځلو کورنۍ تور کې خورجانې دا د وځلو کورنۍ لاس نیوي دیم کړی د خدا پاک دغه چې به مالا پاک دی تاجر ورته خورجانې. زکه ډیر کسان ته دلته شل کاله جګړه تیر شوی د خورجانې مایوبین ستا مالولین ستا کندې وې تیمان ستا په دغه شاریات کې خورجانې مشغله په هلمن ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سفار او زکه ژوند کوو. دا سفار او زو غټ بازار دی خورجانې. د سه شنبه په ورځ موږ دلته میلاوه توای زیات خلک ګنج ورته وایو. نو زه دلته داسې بې سرپرست مېرمنې خورجانې وینم چې پر دا چوک باندې لاس غځي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې ومندې د خورجانې؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومند خوندې ومندې دي چې درننه چا په لو ولاکه لیدلی و. مګر خدای پاک په دې سخت ژمي کې ما او بل او بل ته احتیاج کړی دي چې و بل ته د خاص لاس نیولې د خورجانې. نو خدای پاک د پټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا هم د افغان په صفات باندې خورجانې دغه زما ژغ دی چې خپل د بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي، د خوار او غریب سره مرسته وکړي. ځکه چې اکثره کورنۍ د سوان تو کې نه لري، د سوان تو کې ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانې په کور کې ډېر جامع لري، ډېر جامع لاس جوړې شل جوړې جامع لري. دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع دی ورکې بیوزلو کورنۍ ته دغه څه خوراکي تو کې د خورجانې د خلک ورکې خیریه بنسټو باندې دغه ژغ دی چې مثال خوراکي تو کې دغه بیوزلو کورنۍ ته برابر کې. نو دغه زموږ نظر خورجانې خدای پاک دې وکړي چې موږ مارته جارانه حکومت دغه ته پاملرنه وکړي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ تاسو. راګرز مستاد تاسو ته وړاندې ښاغلي ځاځي صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلودله چې له ډلې یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږېږي. یو هغه بزنس چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري، یو هغه عادي کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي، لکه ترکاري فروشي کوي، لکه د سړکونو په سر دې ته ورته نور هغه عادي عادي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقت همدغو کارونو څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کیږي یا کاروبار ښه کیږي؟ نه ځکه شپې لنډیږي، خلک وختي کور ته ځي، بیا د کسان چې په سر باندې ترکاري خرڅي یا دس فروشي کوي، د دغو پایدات کې خورا ډېر زیات کمښت راځي.
بدون لشکه زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې، کاغذ نړۍ په هر هیواد کې وګورئ، تشبثات ملي خزانې دي او د هغوی په ساتنو کې او د هغوی سره د حمایت او د هغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید د هغوی لاسنیوی وشي. ځکه همدغه کوچني او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه کوي، خلکو ته دا کاروبار زمینه مساعده یا عاید زیاتیږي او په تدریج سره همدغه په لویو کاروبارونو او غټو کمپنیو باندې بدلیږي. نو که چېرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرستې ونشي، دوی نشي کولای چې هغه خپل پایښت په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا که تاسو وګورئ په کابل کې مثلا، په کابل کې د افغانان ساحه کې دغه کوچني کاروبارونه شته دی، مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی، خو هغه لږ غټه ساحه ده. هلته هم کله چې دا د مازیګر وخت راشي کاروبار بندیږي، بدون له شکه چې دوی په عایدو باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په دغسې یو حالت کې موږ ژوند کوو، دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي، د عامو خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نورو ادارو چې هغوی کولی شي په دغه برخه کې مرستې یا د دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي، دا کولی شي چې په ښه شکل باندې یا په مدیریت شوي شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته هغه کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګو تاسو ورته په ساده ژبه د کراچۍ ژوند یا د کراچۍ کاروبار یا مثلا په کراچۍ کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار، د دوی په دغه برخه کې دولت په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځینې هغه ډېر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت یې لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمخ یا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغوی ته د امکاناتو برابرول دي. که په دغه برخه باندې ډېر تمرکز وشي، زما په اند باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري د هغوی مخنیوی وکړي. په افغانستان کې هغه کارشمیری لکه څنګه چې ملمو ورته اشاره وکړه، دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي، اما بیا هم هغه پاتکلی شکل باندې چې کوم څېړنې کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی، چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی، دا په راټولولو باندې دی، دا په مصرفولو باندې دی، په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي، نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي، په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیری خلک د هغوی باور بیا هم په هماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي، په هغوی باندې باور ډیریږي، چې دا په خپله بیا په اوږدمهاله نشي کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې زموږ هغه که وګوري تاسو متوسط تجاران وګوري یا پانګوال وګوري که کوچني پرچون فروشان وګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلک وګوري، د دوی ډیر باور په دغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي، زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوری کیږي. نو دا په خپله یو بله غټه ستونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پاته ده، چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت خپل رول ولوبوي. هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکړي، یا هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدلی شي، په هغوی باندې تمرکز وکړي. مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنیو هیوادونو په مقابل کې. مثلا بهرني اجناس چون افغانستان زیات وارداتي توکي راځي، او د هغوی بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضي وخت تولیدېږي، نو کله چې د هغوی حمایه ونه شي، نو بیا دا نه شي کولای چې دوی په اوږدمهاله په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او د دوی پانګونه پایښت پیدا کړي. په ټوله کې زه ویلای شم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او که چېرته دا کاروبارونه حمایه شي، دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کولای شي، او تر څنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د هغوی د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسې. ستاسو سیب تاسو هم درګرځم، خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو چې زموږ اوریدونکي څه پیغامونه موږ ته یې.
سلامونه نیک هیلی د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نوروره بیکاری خو ساوج ته رسېدلې ده، بیخي زه ته وایم چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاري ونی لکه څومره په افغانستان کې وه. او بله خبره داسې ده چې اقتصادي مشکلات اول سړی والله که دما قسم د تخله مسي بیګا کور کې نه خوړل خوندیتوب خو یوارې پرېده. په دې هر حیران چې دا زمه به د اولادونه څه کوو، دا یخ دا بې یعنی دی نن دی پنځو دی پنځو سرپو ما ته ډوډۍ سړې ډوډۍ اخیستې دم، بس هغه باندې به دا شپم تېرو، دا سبا سار بم پې تېرو، سبا غرمې ته بیا بیا یاله یا نصیب. نو اقتصاد بیخي پسې پر ولاړ ده، مشکلات بیخي تر سر پورته دي، مریضي تر سر پورته، تداوی نسته، ګولۍ نسته، شخصي ته چې ورسې نو خواتي دغومره پیسې چېرته له سړي سره پیدا کېږي. نو اول زه سړی یم، په لا علاج ما قسم دې ته مجبور چې کورده خرڅ کړو، اولادونه پیا وسات، خو بله چاره نسته. نو خدای دې وکړي چې دا ما پیغام وخپور کړي، او مشکلات بیخي تر اوج ته رسېدلي دي. اقتصادي بیکاري وي، دربدري وي، د کور کرایې، هر څه ډېر مشکلات دي. نو ښه وخت ولري.
السلام علیکم، هیله وخت ساده ژوند مونږ پرغه. نو مې وسله د ننګرهار پوهنتون څخه درسره پلي کېمه. لکه څنګه چې تاسو موضوع ټاکلې وه، د ژمي په رسېدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډېره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې که وګورو، پلارونه، کورنۍ، مشران ټول مسؤلین دي چې دوی باید په خپلو کورنۍ، اولادونو، بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا له نن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخارۍ د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بی احتیاطي شوی و، او دغو بچیان او پلانه هم که شامل و، ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه، د کشرانو نه، د کورنۍ د ټولو غړو نه، خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخاری شوله، نور الکترونیکي وسایل شوله، د هغو سره پوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه داره چې ټولیزې رسنۍ دا هم مسؤولې دي په دې برخه کې، تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي، تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام مورانو او پلانو ته داده یا چې تاسو پوره پوره په خپلو بچیانو پام وکړئ، هر وخت یې وکړئ، خصوصا د ژمي په راتګ سره چې یخني ده، هغو ته ځانګړې جامې، هغو ته ځانګړي بوټونه، هغو ته د هغو د استوګنې ځای مثلا کوټه او تاک کې بخارۍ لګول ډېر مهم دي، ځکه که موږ دا ونه کړو خدای نخواسته د ماشومان ته زیان رسېږي، مریضېږي او هغه په ناروغۍ باندې اخته کېږي. ډیره مننه د ازادي رادیو د قدرمن رهبری څخه چې داسې خپرونې د خپلو هیوادوالو د بسیانې د ژوند لپاره چمتو کړی دی. بیا هم ډیره ډیره مننه.
زه عبدالسلام خبره کوم د بدغه صورت ژمی کې خوتنی سخت ډیرې پر افغانانو باندې، بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخنۍ ډېرې، هوا ډېره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي. مثال د بادغیس درته وایم، یا مثال د غور ولایت درته وایم، چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډېر وي. بیا خلک هېڅ شیته رسېدلګي نسي کوایي. بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی، که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ته رسېدګي هم نسي کولی. په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي. حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي، هم مریض د مرګ وهله ته ورسېږي، که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه ډاکټر ته ورسېږي. بیا د خوړو د ستونزو سره خو بېخي ډېر مخ وي. دغسې خواړه یې راواخلي، جامې یې راواخلي، غربت را واغه چې هم غریبان دي، مثال هم د خوړو د خوځ نه مسکینان، هېڅ شي ته خلاص رسېدګي نشي کولی. کله چې د واورې څپې راشي په دوی باندې یخنۍ ډېرې، د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول. درنو میلمنو اتمن، تاسو هم زموږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي. ساسای صاحب، تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود. یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله، او دلته زموږ ډېری اورېدونکو او دغه کسانو چې پیغامونه پرېښې دوی سر ترې ټکولی، دغه د سون توکو د بیو لوړېدل دي، چې حتی ډېری کورنۍ موږ ته پیغامونه پرېښې دي په فیسبوک باندې، چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت یې پورته تللی. دلته یو کس ویلي دي چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دی. کسان خیر چې اقتصاد ضعیف دی، تنه یو بوجۍ زغال که دومره کېږي، د لرګي اخیستی دی، د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې، څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي. ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي؟
بلکل، دا موضوع ډېره مهمه ده، دغه د سون توکو مسله، چون د ژمي په موسم کې یو له هغه موضوعات ده چې په سر قرار لري. متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول، د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راجز شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي. د ډبرو سکرو مثال که چېرې تاسو ته درکړم، دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي. مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم دې په قیمت کې تاثیر کړی، نو ځکه دومره لوړ راځي. که چېرې دلته تفاوت دی هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي، او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي، نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي. مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدنې چې اخلي، هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي. همداسې د دوی باندې د ریسټرکشن د قوانینو مقررات وضع کول چې مثلا دوی دو تر منځ سره مکسینګ را نسي، دغه مسله حل کولی شي. بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده، چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي. د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي، خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه دي ځنګلات په اساس کښې شروع، ځکه هغه هم وچ لرګي، دومره مشکل هم نشته چې ځنګلات ته مونږ وایو چې هغه البته زیان رسوي. په کم اندازه طبعاً تاثیرات له ځان سره لري، خو دغه بخش کښې دولت چون دا چې بند کړي وو، نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رنج تر منځ تقریبا لوړ سول. په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي وو، مثلا عامو خلکو ته لاسرسی ونه وو چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کښې چېرې وایم، اتیا من راځي 6000 الی 8000 افغانۍ، ولې هغه اوس تر 11000 افغانۍ، 12000 افغانۍ قیمت لوړ شوی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازنی دغه ده چې دولت بند کړي وو، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي په دغه قیمتونو واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي، ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال درکم، دولت ورته نرخنامی په ځایونو کې وضع کړي چې شپږ زره اووه زره خروار دې باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې ناراضي، مثلا ننګرهار مثال درکم، ننګرهار کې هلته خروار 9000 افغانۍ په ننګرهار کې بیا تقریبا چې البته کابل ته رسیدي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په 9000 9500 رسیږي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرېده، نو زه څنګه یو شی چې په 9500 داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته شپږ زره خرڅ کړم، 9500 تجار لیونۍ دي ستاونو کې، نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطقي لري خبره ده. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سوندو په کنټرول کې دولت هر څه کولای شي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه وسي، خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي، یو هغه بیکاري ده چې ورو په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پرته اکثر بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته، البته زه یوازې مثال د ورلډ بینک پروژو درکم چې کوم 9500 پروژې بندې شوې، هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې، همداسې نورې پروژې چې تم ویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکارۍ درته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په همغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کرل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي، نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي، نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي، دولتونه رغوي، نو په دې اساس ویلی سم چې د سوندکو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم سي او خلک وکولی سي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګازو مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضی وخت حتی هغه ستونزې رامنځته کېدی نه شي کولی چې 24/7 ګاز استعمال کړي، هلته صحیح مشکلات رامنځته کېږي، بعضی خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نه شو کولی چې ګاز همیشه استفاده کو، نو دا هغه مسایل دي چې دولت باید ورته متوجه وسي. اوس که چیرې دولت تا څلور نیمه ساعته برېښنا درلودلې، تا ګاز موږ نه وپکاره، تا مثلا لرګي موږ نه وپکاره، تا ډبرو سکاره موږ نه وپکاره، دلته ته هڅه کړې کمی ساحه کې ته برېښنا لري یا کوم ځای کې چې لري درې څلور ساعته الا تر لس یو له ساعتو د برېښنا ورکې، نو ته څنګه کولای سي مثلا لیاوي خو د برېښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلاتې نرخونه ډبل کې مثلا مشکلات رامنځته کې تر څو نرخونه لوړ سي، پارځي کې مثلا تغیرات رامنځته کې، نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي د یو مسؤل دولت باید د خلکو د غلام په سطح او ځان وګړي د خلکو په خدمت کې اوسي، خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزې البته دغه د خلکو ستونزې باید متوجه وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي، هغه که د سون په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دي، هغه که مثلا د برېښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزې کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، دلته نور مشکلات هم شته، دي افغانستان په هغه سطحه ښه اقتصاد نه لري چې صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا د خزر بناو ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو دا مشکلات په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولی سي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي، د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون
البته ډېره زیاته مننه. اوس هم ورزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان ته، یو سلام د ملمت، یو سلام تجارتانو ته زما.
علیکم سلام، مهربانی.
خورجان افغانم د ننګرهار نه. خورجان زمون تجاران بیچارهګان چې لیکل چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لار بند کی یا ایران ته لار بند کی، تجارانو نه مونږ ګیله نه لرو، خدای دې تجارانو ته پوښي دومره ورکه چې جامواي نه شي، دومره دې خدای ورکی، خو تجارانو سره زمونږ ظلم کیږي، لارې بندیږي د پاکستان د ایران د ادارشه په وخت کې، نو مونږ تجارانو نه ګیله نه لرو، زه او مایی به ما پوښي د ننګرهار نه مونږ دولت پورې زمونږ لاس رسیږي، وای اوښ چې ساتي دروازې ورته لوړې وساته، زمونږ لاس دولت ته رسیږي، خورجانې مونږ سره دولت همکاري وکړي، مونږ تجارانو ورونو باندې حق نه کوو، تجاران پوښي تجار خو وزه او غریب ماما ته خدای ورکی، زه تجارت هم کوم زه دغه هم کوم نو ټول افغانستان ته خو زما دغه خونه کېږي یو کا یو کور یا نیم کور یو لس روپۍ خیرات به ورکړم د الله په رضا باندې خو پوه شي دا خو ټول افغانستان وږی دی خورجان یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بېچاره ګان کله یو پې لاره بنده کړي کله بل پې لاره بنده کړي دا زموږ لاس دغه تره تېږي اوس ګوره په ننګرهار کښې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی وایي سالنګ لاره بنده دی دا مونږ خپله جیګو دا زموږ افغانان جیګوي یو بشکه غوړي په یولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه وو دا غوړي خو په ننګرهار کښې جوړېږي په ننګرهار پولې بیسود کښې جوړېږي ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خو دلته جوړېږي دا خو خارج نه راځي که نه خورجانې ګلې زموږ خپله ظالمان یې مونږ خپله پوه شي په بدال یې مونږ یو بل باندې ستونو باندې خپږدو اوس دغه غوړي خو خارج نه راځي که نه دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی دغه د سرکې بازار سره شرکت دی نور که درته نومونه واخلم ډېر وخت به ویني چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوه شوې دا زموږ لاس دولت ته رسېږي د معیوب بچی چې دی کالي بوټان توشک کمپل نه لري د کور سامان نه لري ټول کورونه سامان یې خرڅ کړه وړو غوړي خپل بچو ته یې واخېستله له ما سره پوه شوې ګوره خورجانې په بدال دي کونډې په بدال دي یتیمان په بدال دي معلولین په بدال دي ولاکه زموږ پاڼه څوک غواړي خورجانې قسم په خدای قسم خورمه چې مونږ په بدال یې پوه شوې معیب کار نه شي کولی و زه خپله دواړه خپونه فلج یم زه سبایي وځم چرګانو والا سره کار کوم اتیا روپۍ د ورځې را کوي د شپې نهه بجې زه کور ته را ځم دا دوه شپې مې یخني کېږي زه ورته عذر کوم چې وروره زه کور ته ځم مخکې په ماجد کښې به ناست به وم اوس په وینو کښې تمام ورځ ړمبېږم ولاکه زما دولت زما که معمولي غوندې د دوی په دغه باندې ترخه ووایې بیا پوه شو څه شوی د افغان ونیسئ بوجۍ کښې واچوئ سیند کښې خطا کوي بس د دوی دغه خبرې دي نور څه دغه نه شته پوه شي خورجانې مېلمه ورور ته مې هم سلام یې تجارانو ته مې هم سلام یې تجار باندې مونږ حق نه لرو مونږ دولت باندې حق لرو خیراتخور خو مونږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو خوشحاله اوسئ
ډېره مننه اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو میکروفون خپرونې ټولو همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د افغانستان د غزنی ولایت سنخان ولسوالۍ د کوګر د کلي اوسېدونکی نورخان نومېږم تاسې د افغانستان د ژمني وضعیت په اړه خپرونه ده تاسې ویلي چې د افغانستان خلک په سلو کښې دوه دېرش نفره خواړه نه لري او د یالو مشکلاتو سره مخامخ یي ما په اند باندې دوه دېرش نه نوي سلنه خلک له مجبوریتیو او مشکلاتو سره مخامخ دي هېڅ څوک دلته کاروبار نه لري بیا د ژمي په دې ساړه موسم کښې خو هېڅ کار نه وي نه امکان د کار کولو وي په دې سړو سیمو کښې په افغانستان کښې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لګرم دي هغه هلته هم د ټول افغانستان خلک یا غوته کار نه پیدا کېږي یا ګنوي جایش دي نه وي مختلف پروژې او کارونه نهشته چې هغه هلته ټول خلک په کار شي هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کښې وي او نورو ولایتو کښې خو اصلا د ژمې هوا دومره سړی اوس داسې خونه دي چې حد نه لري نو سخته مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي که چېرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې را شي هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسېږي خو بیا هم یو بعضې کسانو کېدلی شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي نور ډېر سخته خلک له مشکلاتو سره ګرځدي د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلوېښتو کلو کښې خو هېچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی دی ورځ ته بلې بهتر کېږي خلکو ته کار نه وي کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کوي مننه کوم الله مو مل خدای په امان وخت ښه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بهبود کلا نه خبرې کوم نو زما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کښې ډېر زیات خلک دي چې وزمې ته هېڅ هم نه لري نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغو وختو کښې هېڅ هم نه وي دا یخو کښې که روزانې وي هم خلک کار نه کوي روزانه نه پیدا کېږي بس د تر دوه یو میاس مخته سي چا څه شی برابر کړی برابر وي سي نه وي هغه بس نه سي غریبانه یو جای یخ وي بل جای ډوډۍ نه وي ډېر مسکینان سه دي موږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه چکلال او روزګان ولایت له شیدا ساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده، نو د ژمي په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کاره کېږو، هېڅ کار هم نشته او نورو اقتصادي وضعیت مون ډېر په اخر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتوکې هم نسو برابرولی، د ژمي په راتلو سره موږ بیا کاره کېږو، هېڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار هېڅ کار هم نشته.
ډېره زیاته مننه زموږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې موږ سره شریک کړي ول، د خپلو ستونزو په تاړه موږ سره خپل پیغامونه پرېښول. استاد، تاسو ته درګرځم، یوه مسله وړاندې اجازې پورته اشاره درلودله چې دغه زراعتي برخه تر څنګ زموږ اورېدونکو چې موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړلې، هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندېدل دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغېز پرېږدي؟ بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی، یا د فروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډېر عادي کارونو باندې بوخت دي، هغوی نشي که دغه خوراکي توکي ځان ته وپېري او واخلي، څومره دلته ستونزې زیاتېږي؟ بله، زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کېږي هغوی په اوړي موسم کې کار کول، د ځمې کې دوی زراعتي برخه کې دغومره مشغولتیا نه لري، د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی دمدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو، په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري او په محلي شکل باندې عمومي شکل باندې هم. د توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغې ته تقاضا زیاتېږي، نو د تقاضا زیاتوالی اول لومړنی لامل دی چې د هغه توکي چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري، نو دغه دپاره د ډېرو خلکو تقاضا موجوده وي او دغه په اساس باندې دا قیمتونه په تدریج سره لوړېږي. او بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړېږي، هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي، په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري، چې بدبختانه ډېر خلک متضرره کېږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي، هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ د دغې لارې بندېدل لیدلی دي، پکې مختلف ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل دا خپل سترګو لیدلی، اما بیا هم د بدیل امکاناتو پیدا کول یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه پخوانیو چارواکو کوم ښه اقدام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړی وي هغوی ونه شو کړی، او دوی هم چې ګورو فقط وعدو پسې وعدې وي. نو بدبختانه باید ووایم چې بیا یې هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي، هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي، یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډیو یا نورو امکانات هم شته، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي، دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړېږي او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي، ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بله برخه کله چې زراعتي تولیداتو دا چې د افغانستان ډیری وګړي د زراعت سکتور کې مصروفه دي، موږ کولای شو دوی دپاره بدیل امکانات پیدا کړو، ځکه په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په ژمي کې نشو تولیدولی، هغوی کولای شي مثلا په نورو برخو کار وکړي، یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
لنډو کې استاد کوي مننه
په اوړي کې تولید کړي، کولای شي مثلا د هغوی انتقال دپاره هغوی امکانات ولري، یا مثلا د سړخونو په استفادې سره هماغه توکي انتقال کوي، یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي، که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي، مثلا د چرګانو فارمونه وي، د مایانو فارمونه وي، په خوا کې د دغسې نورو پروژو لپاره هغوی ته امکانات برابر شي، ځکه بیا موسم په هغوی باندې ډېر تاثیر نه لري. دوی کولی شي د هغوی دپاره د زراعت سره مثلا د مالدارۍ په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستقیم د هغوی دپاره یو ښه بدیل دی، او کولی شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو هغوی کولی شي د دغې مالدارۍ څخه د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکاناتو برابرولو لپاره هغوی په دغه برخه باندې تمرکز کولی شي. دا بیا کولی شي قیمتونو په راټیټېدو کې هم مرسته وکړي او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شي لپاره. نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کېږي، زما په اند باندې چې ډېرو اورېدونکو هم دې خبرې ته اشاره کړې، زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، اما اوږدمهاله تاثیرات بیا هم که دا مرسته سل کاله هم دوام وکړي، اوږدمهاله اقتصادي تاثیرات به ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي، او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي، یعنی لنډمهاله تاثیرات لري. نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې،
بله،
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې که هغه د صنعت په برخه کې وي، که هغه د خدماتو په برخه کې وي، او یا هم په معدنو کې وي، نو دا کولای شي چې د ډېرو خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغې غربت څخه وباسي.
ډیره زیاته مننه ژوندی سي استاد. ځاځی سي په لنډو کې که تاسو م راته ووایئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو خلکو لاسنیوی دې وشي، د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید د اقل په هغه کچه باندې د بیو په ټیټوالي کې د کار وشي چې د خلکو وس ورته ورسیږي، خلک چې هغوی بېروزګاره دي، هغوی غریبان دي؟
زما په نظر د ژمي په موسم کې یو خو د دولت لخوا ملاتړ ډېر اړین ده چې دا د قیمتونو د کنټرول په برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي وضع کړي ول د دې سبب ګرځېدل چې نن دغسې یو وضعیت رامنځته شي، بیا په غور وکړي، فکر وکړي چې بیا دغسې کوم څه ونه کړي چې د خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. دا یو مسله ده. له بلې خوا په مرستندوی موسسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راځو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي، د افغانستان د خلکو سره البته مرستې ترسره کړي، البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي. دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلایمنټ فرصتونه دي ولري. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. او د زراعت په بخش کې هم زما داسې نظر ده چې دغه بعضې موسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي، دغسې زراعتي توکي پر خلکو وشي چې هغه مثلا د ژمي په سم کې هم فعالاً حاصل هم ورکوي، او البته فعالیت هم کوي، ورځنې استفاده هم کولی شي. یعنی دغه ډول توکي پر خلکو وشي چې په موسم پورې محدود نه وي، چې دا یو ډېره مهمه مسله ده. په ټوله کې د دغه ستونزې رامنځته کېدو دلایل که چیرې ووینو، په افغانستان اوږدمهاله توګه دغسې یو ستونزه لري د بیکارۍ. په کال ده چې په بنسټیزه توګه د افغانستان د بیکارۍ د محمود کېدو لپاره کار وشي، افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي، په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي، امنیت فعلاً اوس مهال شته ده. نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیزه توګه ورغول شي، هغه که د انرژي سکتور ده، هغه که د معدنو سکتور چې ناسپورل شوی ده. نن زه مثلا په ټولو تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو. دا د معدنو په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګرۍ په جذب سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو، او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینري وارده شي چې په ډېر ښه شکل سره پرمختګ وکړي. همدغه مسایل دي چې موږ دغه ستونزې د اوږدمهاله لپاره حل.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي زازای صاحب، او تر څنګ یې استاد تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم. خبرونه کې به موږ سره ګډون کوو له ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه ایښي. ډېره زیاته مننه کوم. سو ورزو ازادي راډیو ته بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما نوم رحمت الله ده، غزنی ولایت مرکز پیغام درته پرېږدم. نو واقعیت سږ کال یخم خونم ډېر دي، خو په څېر سږ کال ډېر دي یخونه، بېروزګاري هم ډېره ده. زه چې خپل خوبت په سوي تنانه پورې زنم ورختا سوي خصخ کال زمي ته ورختا يم دکسي ټول خلک دغه رقم دي یما په سیر باندې یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګه ولجه لرګو یا دي زغالو سخ خل لري قدرت زنه لرم ایسی بخاری می لگه ولی دا غم کلا کیس ویو کلا نوی یه خونه دیر دی غیر از زمعیم نده شروع سوی خو سره ده خدا ده نو طول خلق ده غسی پو مشکلات و سره لگه دی نو خدا دی خیر که بس بیرزگاریم دیره ده پاکول و بس کارمار و دوان لیگ سر پیدا که ده اس بیرزگاری یو جی که بیرزگاری سی بل جی که یو خونه سی بل جای که دی افغانستان وضعیت سر خواب سیر منده نده نیم بیروز داری ویدی سر خلق للوگیم داری گی اول زخبلا گونه پا گونه بانده بس کار کومه کار مار وکمه بس یو من یولو یا دو من اولو را اولو نواد سمدلاس چلاو ده بیعظمه پسیر آغای تیدی خدای وضعیت دی سر خلقم تسی گورو اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلکو ته وګورو به د خپل ځان شکر وکاو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي. زه محمد نعیم حنیفي د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه تاسو ته غږیز پیغام پرېږدم. ډېره ښایسته خپرونه ده. واقعیت چې هم د غریبکارو خلکو د مزدورکارو خلکو کار په ژمي کې درېږي د ناوړه عواقبه سره مخامخ کېږي بیچارهګان. نو داسې د شتمنو خلکو څه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستوړو وړو خلکو سره د دې مزدورکارو سره خصوصا مزدورکار خلک چې دي هغه ډېر ستړي کېږي. ولې د دوی کار درېږي یخني ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو بېخي خو چې موږ کوم جنوب ولایت دی ګرم ولایت دی په دې کې لا ډېره اغېزه کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې. نو ټولو شتمنو خلکو وړونو څخه مو دا خواهش دی چې د غریبکارو خلکو سره لاسنیوی وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کخیمو څخه د یو بل اقتصادی وضعیت ته هغه کوم د دوی اړتیاوې چې دي هغه ورپوره کړي. ډېر ډېره مهرباني به مو وي که مو دا زموږ پیغام نشر کړي. الله دې تاسو ته یو وزونه درکړي چې داسې ښایسته خپرونې جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر درسره.
سلامونه نیکې هیلې. زه نصرت سمیم یم د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ نه. په ژمي کې خو زه ټکسي چلوم او په ژمي کې کارونه خو بیا بالکل یې نه. د ډېر مجبوریت د لاسه زه بیا کباړ لاوندوم کباړ هم نه. نو په ژمي کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. موږ د دولت نه دا هیله ده چې په ژمي کې موږ د څه کار زمینه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل د شجی ولسوالۍ نمی اړ پیغام درته پرېښی دم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلامه څخه نو زما دا نظر ده چې په افغانستان کې خو په اکثره ولایاتو کې واوري بارانونه نو کار نه کېږي. نو که څنګه کار یې مزدوري یې خو کار کېږي نه. ځکه چې یخني بارانونه یې واوري د واورو د یخ له وجې خلک له خپلو کورونو نشي وتای. نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه د زمي تر راتلو له مخه لا برابر کړي یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولې یا مثال بوټي یا هغه بودیجه د زمي برابر کړي نو بیا د هغه څخه د استفاده کوي. د زمي په موسم کې د زمي په موسم کې خو نو واورې کار کېږي نه. که څه هم کارونه یې خو کار نه کېږي. نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ضایع کوم. خدای مې جوړ روغ لره. السلام علیکم.
السلام علیکم. خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم. زه خالق نورزی د پرا ولایت بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات دي چې ډېر خلک غربت په ژوند کې دي. یو امکانات ضرورت لري چې هغه د ژمي پر رسېدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هیڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی. که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه وي داسې هیڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي، هېڅ داسې کوم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هېڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه دا ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده، ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي، دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي، غټه یو ډېره لویه غټه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.